په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودلې ده او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د سکاټ میلر د انتخابېدو هرکلی کوي او همدارنګه به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د نوي اټومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره ډېر واټن په منځ کې لري. دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره شوي چې د دې ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه له آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې په دې برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. پیری مایدون له آزادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې بهیر په مخه کې تر ټولو لوی ننګونه امنیت دی. د وویل دا بهیر په سمه توګه پر مخ نه دی روان. هغه کارونه چې باید وسي په اوسنۍ بڼه د منلو وړ نه دي او دا وضعیت باید ډېر ژر بدل سي. ښاغلی مایدون وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پراخو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځینې نور کارونه هم باید وکړي. د ویل چې د امنیت ترڅنګ نور فکتورونه هم سته چې باید ورته پام وسی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره شوي چې د دې ولسوالۍ په دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون ماخوستن 12 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي، خو د 209 شاهین قلي اردو مویاند محمد حنیف رضایی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوو پوستو د سقوط خبره ردوي او همداراز یې داسې وویل. دی وایي هلته د ملي اردو دوه پوستې وې خو یوې سقوط کړې دي. درې د ملي اردو سرتیري شهیدان سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. دا خبره چې وسلوالو ټانکونه له ځان سره وړي دي درواغ ده. دوه ټانکونه و چې له سقوط سوي پوستې څخه امنیتي ځواکونو شپږ ټپیان د ګل تپې نظامي اډې ته انتقال کړل. د ښاغلي رضای په وینا دغو نښتو کې 15 وسلوال وژل سوي او 8 کسان یې ټپیان سوي دي. د ویل چې سیمې ته د مرستې لپاره نوي ځواکونه لیږل سوي دي او په لومړي نمبر ګلزاد پوسته کې جګړه دوام لري. همداراز له غور ولایت څخه په راغلي خبر کې اورو چې د دغه ولایت په منګو او سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان لومړي د مولوي محمد په ګډون 19 طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د غور د امنیه قومندانۍ ویاند اقبال نظامی په وینا په ټپیانو کې د غور، فاریاب، سرپل او بادغیس لپاره د طالبانو د څلورمې جپې قومندان عبدالهادي هم شامل دی. په دغو نښتو کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې اورو چې د سرپل ولایت د سوزمه قلعه ولسوالۍ پر چکاب او یختپه امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حملې کړې. د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نښتو کې دوه ولسي پاتونوال وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي او درې طالبان وژل شوي دي. ښاغلی رضایی وایي سیمه اوس مهال د دولت تر کنټرول لاندې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنې مرکز ته څیرمه چاودنې دوه تنه ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا د یاد مرکز یو ساتونکی او یوه ښځینه کارکوونکی ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ ویاند روح الله منصوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د غزنی له لومړۍ امنیتي حوزې سره اړوند په مغلان کلي کې وسوه. د په وینا د مغلان د هغې ښځینه لیسې څنګ ته په یوه کور کې ځای پر ځای سوی ماین چاودلی چې پکښې د نوملیکنې مرکز و.
غزنی ښار د اول امنیتي حوزې په ساحه کې د مغلان او په نوم یو د نجونو لیسه هم دلته شتون لري. همدې لیسې ته څیرمه په یو کور کې مقناطیسي کنټرولي مین جای پر ځای سوی و.
ښاغلی منصوري وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه مین چا پر ځای کړی و. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټنو نتیجه شي هغه بک توغندی چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا الوتکه ویشتلې وه د روسیې د 350 الوتکو ضد توغندي له غونډ څخه وه. ګډ پلټونکی ټیم یا ټی آی جی د استرالیا، بلجیم، مالیزیا، هالند او اوکراین له چارواکو جوړ دی. دوی دا اعلان نن په هالند کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. ام ایچ اولس د 2014 کال په جولای میاشت کې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې وشتل سوه چې پکښې ټول سپاره 298 کسان وژل سول. روسیا د ام ایچ اولس د ویشتلو تورونه ردوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړونه د واشنگتن له وتلو وروسته د سوداګرۍ په برخه کې اندېښنې راپورته شوې دي. مرکل په پیکینګ کې د چین له صدر اعظم سره په ګډه خبرې غونډه کې د ایران د موافقې په اړه داسې وویل. دا وایي که امریکا پر ایران نور بندیزونه ولګوي، ځینې اروپایي شرکتونه به له ایران وتلو ته اړ سي. په دې سره به په سیمه کې د چیني شرکتونو په ګډون نورو ته ځای تش سي. زه پوهیږم دا د چین د ګټو خبره ده او زه د دوی پر ځای خبرې نه کوم، خو زموږ ګډې ګټې دا دي چې له ایران سره اټومي موافقه جاري وساتو. مرکل له بشري حقونو نیولې تر ساينس او ټیکنالوژي پورې پر دوامداره سلام مشورو ټینګار وکړ. ټاکل شوی د مرکل نن وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. وروسته له هغه چې مرکل خپل نوی حکومت جوړ کړ، دا چین ته د دې لومړی سفر دی او تر دې مخکې د امریکا او روسیې ته هم تللی وه. او د امریکا د عدلیه وزارت وای پر انټرنیټ یو ډومین یا ساحه نیولې دی چې د روسیې د پوځ له استخباراتو سره تړلې. د هکرانو یوې ډلې یې کنټرول درلود او غوښتل یې یوه لویه انټرنیټي حمله وکړي. د دغه وزارت په وینا ډېر احتمال شته چې دا انټرنیټي حمله په اوکراین کې سوې وای. د عدلیه وزارت په وینا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دغه اقدام هدف دا و چې د یوې داسې خطرناکې حملې مخه ونیسي چې شاید د 500,000 اغېزمنو سویو کمپیوټرونو له طریقه هکرانو لوی انټرنیټي حملې کړې وای او مهم معلومات یې غلا کړي وای. د اوکراین امنیتي ادارې پرون سهار خبرداری ورکړی و چې د لوړې کچې انټرنیټي حملې احتمال شته. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ویلي چې د دا ډول حملو د اغېز راکمولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو د رپورټونو هرکلی کړی دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د نوي اتومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره ډېر واټن لري. همدارنګه به د افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم ولرو او که وخت وو د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام به هم خپور کړو. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو په روانې پروسې اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پیری مایډون د پنجشنبې په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې به امنیت یوه ستونزه وي، خو ډېر نور داسې کارونه هم شته چې د شفافو او سراسري انتخاباتو لپاره یې باید کمیسون ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو روانه پروسه نامنیو تر ډیره پڅ کړې، خو په دې پروسې کې د خلکو ګډون په ډیرېدو دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې کمزوری ظرفیت، په انتخاباتي کمیسیونونو کې تشبستونه، د خلکو کم لاسرسی او ځینې نور هغه فکتورونه بولي چې د دوی په وینا دغه بهیر یې له ننګونو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو لپاره روانې هڅې کافي نه دي.
There is a lot more to do. دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري. د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کمزوري ګډون یو مهم دلیل امنیت بیانېږي. امنیت یوه ستونزه ده، خو نور داسې ډیر فکتورونه دي چې باید حل شي.
And they should also be addressed.
مایدون وای بد امنیتی وضعیت هم دغه پروسې پر وړاندې اندیښنې راپورته کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ښیي چې د دغه پروسې پر وړاندې خپل مسولیت ښه ترسره کړي. نوموړی وایي اروپای ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره مرسته او لازم ملاتړ کوي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره پر روان بهیر د اندیښنې داسې مهال څرګندېږي چې له دې وړاندې په کور دننه هم ګڼو بنسټونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دغه بهیر په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د میزان د میاشتې 28 نېټه د دغو انتخاباتو ورځ ټاکلې ده او له څه باندې یوې میاشتې راهیسې ورته نوملیکنه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو پر وړاندې ځینې ستونزې مني او تر ټولو مهمه یې ناامني یادوي. د یاد کمیسون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې اوس په راکمېدو دي. درای ورکونکو د نوملیکنې بهیر ورځ تر بلې ډیریږي. په لومړي، دویم او بیا دریم پړاو کې چې موږ به 1300 څخه ډیر مرکزونه ولرو، د دې ډلې باز موږ د امنیتي بنسټونو د راپورونو له مخې 948 مرکزونه تړلي وي، ځکه چې هلته ناامني ده.
د افغانستان په انتخاباتو د چار یو شمېر بنسټونه هم د اروپایي ټولنې اندېښنې تاییدوي. وایي په دې وروستیو کې د دغه پروسې پر وړاندې پر ستونزو سیاسي ناندری هم اضافه شوي دي. د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا ټولې ستونزې د سراسري او شفافو انتخاباتو پر وړاندې د پیاوړې ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي.
دوستانو و موریدل چې د اروپای ټولنې سفیر په افغانستان کې د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودلې ده، ویلام ډېرې هڅې باید وشي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي بیا وایي چې روانه پروسه نامنیو ډېره پڅه کړې، خو په دې پروسه کې د خلکو ګډون په ډېرېدو دی. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په ځانګړې توګه د ثبتنام یا د خلکو د نوملیکنې په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی را سره په تماس کې دی. احمدزی صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دغه اندېښنه چې د خلکو د نوملیکنې پروسه ورو ده او همدارنګه د شنبې په ورځ ټاکل شوي د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه هم پیل شي، د دې دواړو پروسو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ آیا واقع ستونزې پکې شته دي او تر دې بهتره کېدای شي؟
سلامت اوسئ وروره، چې موږ ته بلنه راکړله. زه غواړم چې اول تفصیلا بحث د ثبتنام د پروسې په اړه باندې وکړم. هغه په داسې چې د داسې یو لویې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید یو څو عمده کارونه د کمیسیون لخوا نه سوي وای چې متاسفانه نه دي سوي. چې تاسو وګورئ، د آګاهیامه پروګرام نشتون، د ډیټا سنټر نه فعالېدل تر اوسه پورې، او همداسې د کال سنټر نه فعالېدل. دغه هغه عمده او د دې نه علاوه نور باید دغه چې تخنیکي مواردو ته توجه سوي وای چې متاسفانه د کمیسیون لخوا نه وه سوي. هدف د خلکو نه ګډون په ثبتنام په پروسه کې چې ډېر کم حساب سوی ده. تر اوسه تاسو وګورئ څه کم 40 ورځې وخت تیر شوی ده، او تر اوسه پورې 2,015,000 یا 16,000 ثبتنام سوی ده، چې دا هغه ثبتنام ده چې تر اوسه پورې تثبیت سوی نه ده. یعنی خام ارقام دي، او کله چې ډیټا سنټر تر اوسه پورې فعال نه وي، دا هغه وخت کې مونږ ته دقیق ارقام ویلی شو چې کله دغه ثبتنام چې تر اوسه پورې سوی وي سوی ده، او دغه باید په ډیټا انسی کې په ډیټا سنټر کې ډیټا انسی کې درج شي. هغې نه وروسته مونږ هغه ته دقیق ارقام ویلی شو. په دې کې امکان لري چې 15% تر 15% تر 40% پورې تفاوت راځي. یعنی دغه ارقام چې کمیسیون لخوا اعلان شوي دي، دغه امکان لري چې کم وکړي.
احمد زی صاحب، د تاسو فکر باندې ستونزه په څه کې وه چې خلکو په ثبتنام کې هغه څه چې په کار و برخه نه ده اخیستي؟
اولین کله چې دغه برنامه پلانینګ په صحیح توګه سره نه سوی، یعنی تخنیکي اړخونه ته باید کمیسون فکر کړی وای په هغه کې اولین تاسو وګورئ چې دغه یو نوې پروسه په افغانستان کې شروع کیږي، د واجب شرایط لیست جوړول د قانون مطابق، د دې نه مخکې باید درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې باید آگاهیامه پروګرام په ټول افغانستان کې پلی شوی وای. یو دویمه ستونزه دا ده چې د تذکرو ریاست باید په ټول افغانستان کې د دې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید پنځه شپږ میاشتې په ټول افغانستان کې کاغذي تذکرې توزیع کړې وای، چې بدبختانه دا کار ولې نه ده سوی. تاسو وګورئ چې ستونزې امنیتي ستونزې هم په موږ باید په دې سترګې پکې نه کړو، ځکه امنیتي ستونزې هم شته. دویم تاسو وګورئ چې دغه ارکان تر اوسه پورې تاسو پوهیږئ چې دیرش پنځه دیرش ولسوالیو ته تر اوسه پورې چې په ولسوالیو کې سبتینام پروسه شروع شوې ده، تر اوسه پورې د سبتینام مواد نه دي انتقال شوي.
احمد زه صاحب دمونږ وخت په کمېدو دی، دا راته ووایي چې دا د اروپایي ټولنې سفیر نن ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي، څه په کار دي په مجموعي توګه په بېلابېلو برخو کې تاسو هلته کار کړی چې بالاخره د انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي، تاسو څه فکر کوئ، څه وړاندیز لرئ، څه کیدلی شي؟
تاسو وګورئ د سفتینام د کاندیدانو د سفتینام د پروسې نه مخکې باید درې کارونه وشي. اولین دا ټول هغه ارکان چې واجد شرایط خلک رجستر شوي دي د کمیسیون لخوا نه، هغه باید په ډیټا سنټر کې ډیټا انټری شي، او د هغې نه وروسته باید واجد شرایط لیست جوړ شي یا ووټر لیست، هغې نه وروسته باید نوملیکنه شروع شي. د هغې مثلا د ډیټا سنټر کې تر اوسه پورې د کمیسیون ډیټا سنټر فعال کړی نه ده، غیر فعال ده، او کله چې هغه یو کاندید چې زر کسانو نوملاري یا حمایوي لیست د ځان سره کمیسیون ته وړي، نو کمیسیون سره هغه ډیټا نشته چې هغه شناسایی یا ویریفیکیشن د هغو زرو کسانو اشخاصو د ملاتړي هغه وکړي، دا ویریفیکیشن وکړي یا تفتیش وکړي. نو د دې په اساس باندې ښه به دا وه چې اول ټول ارکام ځای په ځای په ډیټا سنټر کې انټری شوي وای، د هغې نه وروسته واجد شرایط لیست جوړ شوی وای، د هغې نه وروسته باید نوملیکنه شوې وای، ځکه چې نوملیکنه خورا دغه د کاندیدانو دغه زر کسه حمایوي لیست تر څو چې په کمیسیون کې ډیټا موجوده نه وي، څنګه کمیسیون کولی شي چې هغه شناسایی وکړي؟ دا یو چالش ده، او د افغانستان خلکو
ډیره زیاته مننه. کورم ودان احمد زیسب، دوستانو نجیب الله احمد زی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پوخانه رئیس و چې د نوملیکنې په پروسه خپل نظر څرګندوه، او همدارنګه په دې برخه کې پر شتو ستونزو غږېده. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د پاکستان قومي اسمبلی نن د قبایلي سیمو په اړه په یوه پریکړه کې دا سیمې د خیبر پختونخوا د یوې برخې په توګه د ګرځېدو قانوني مساوبه تصویب کړه. زما همکار احمد شاه اعظمي چې د مشال راډیو نه راغلی، هغه دا موضوع تعقیب کړی ده، هم د وسره سره په سټډیو کې دی. احمد شاه ستړی مشي خبرونې ته درته ووایه چې دغه مصوبه چې نن تصویب شوې ده د پاکستان په پارلمان کې یا په ولسي جرګه کې، د دې په قانوني اړخ باندې کراته ووایه چې څومره ده، د قانون له مخې د عملي کېدو وړ ده، او څه جزئیات کراته ووایه؟
او ډېر مننه ان صاحب. د پاکستان قومي اسمبلی یا د افغانستان کې که عام اصطلاح ورته ولسي جرګې، دا قانوني مسوده نن وړاندې کړله، ولسي جرګې ته وړاندې سوه، حکومت وړاندې کړله، او په دې کې دا و چې فاټا یا قبایلي سیمې دا باید د خیبر پښتونخوا صوبې یا ایالت برخې وګرځول سي. پر دې باندې د تیرو دوه کلونو راهیسې کار شروع، حکومت یو پلاوی ټاکلی و، هغه د ټولو اوو قبایلي ایجنسیو یا اوو قبایلي سیمو سفرونه وکړل، هلته د خلکو سره خبرې وکړلې چې په دې سیمه کې قانوني اصلاحات راولي. په هغه اصلاحاتو کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په فاټا کې یا په قبایلي سیمو کې یو قانون د اف سی آر په نامه فرنټیر کرایمز ریګولیشن، دا په 1901 کال کې جوړ شوی و. هغه وخت انګریز واکمنانو جوړ کړی و چې هغه د پاکستان د آئین د اساسي قانون یا د نور قانونو تر واک لاندې نه راتلی. نو دا قانوني مسوده وړاندې کړله چې ولسی جرګې تصویب کړله، خو د دې وروسته به د پاکستان سنا ته ځي، سنا به تصویب کوي. د سنا د تصویب وروسته به د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی هم د دې تصویب ورکړي، بیا به ولسمشر پر دې باندې لاسلیک کوي. د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به په دوه کلن موده کې به بیا دغه ورو ورو دغه پروسه شروع کیږي او ټولې قبایلي سیمې به د خیبر پښتونخوا برخې ګرځي. خو په دې کې ځینې دوه یعنی ګټې او تاوانونه دواړه دي. مخالفین دا وایي چې فاټا یو از خپلواک سیمه وه، باید ټول پښتنه سوی وای، د ولس څخه پښتنه سوی وای، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله چلته باید ټول پښتنه سوی وای، د خلکو څخه پښتنه سوی وای، یا دا ځان له یو ایالت جوړ سوی وای. او دوم نظر بیا دادی چې نه دا باید د پاکستان برخه وګرځي، ځکه چې کم حقونه یا کم مسولیتونه د پاکستان عام ولس لري، د پاکستان د نور څلور ایالتونو خلک لري، هغه باید د فاټا ولس یا د قبایلي سیمو خلک هم ولري. خو دلته د پاکستان پولیسي جرګه کې دم غړي 322 چوکۍ دي چې په هغه کې 12 چوکۍ د قبایلي سیمو وي. نو په دې سره به یو دا وسی چې د قبایلي سیمو چوکۍ به تر څه حد کمی سي، او د پاکستان په سنا کې یو سلسلور چوکۍ وي، او دغه یو سلسلور چوکۍ هر ایالت ته برابر ورکړل سوی، یعنی شل شل چوکۍ ورکړل سوی، هغه سلور اته چوکۍ بیا د فاټا وي. نو د فاټا په سنا کې به نمائندګي یا سازیتوب بشپړ لمنځه ولاړ سي، ځکه چې کچیر د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي نو یوازې به بیا د شل چوکۍ په سنا کې ولري. نو د فاټا د سنا چوکۍ به د منځه ولاړ سي، او د قومي اسمبلی یا د ولسی جرګې چوکۍ به هم لږ کمی سي.
کوم ګوندونه موافق و یا دغه پروسه دی، کوم ګوندونو دی خوخي پروسه و چې ورته کمپاین کوو؟
پروسه خو په بنیادی توګه باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی حکومت چې په واک دی دوی پیل کړی و، او دغه وروسته بیا د پاکستان پیپلز ګوند چې اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند دی، او دغه وروسته دوهم د اپوزیشن لوی ګوند پاکستان تحریک انصاف چې د عمران خان په مشرۍ کار کوي، دوی د دې پروسې ملاتړ کړی و، او سره ځینو نور ګوندونو هم کړی و. خو د فاټا منتخب ولسی استازي چې په ولسی جرګه کې دي، د 12 استازي، په دې 12 استازو کې یوازې درو غړو د دې سره موافق و چې باید فاټا یا قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل سي، نور نه کسان مخالف و. خو به هر حال د پاکستان د اساسي قانون لمخې چې کله دوی یو قانوني مسوده منځوري یا تصویبوي، نو د 322 چوکۍ وسه باید 228 کسان رائے ورکي. نو نن چې کله رائے وکارول سو، زیات ځینې غړي خو موجود نه و په اسمبلی کې، 229 رائے مثبت وکارول سو، او 11 رائے په مخالفت کې سو، او هغه نور کسان موجود نه و. نو دا قانوني مسوده داسې ویل سو چې د یوې رائے په د پاکستان سره منځوره سو تصویب سو.
ډیر زیاته مننه احمد شاه زمي و چې د پاکستان د قومي اسمبلی له هغه پریکړې خبر کو چې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو په اړه یو مسوده تصویب کړی ده.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري نور چې هر چیرې تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی د امریکا د متحده ایالاتو د څخه د هغه رپورټونو هرکلی کوي چې وایي یو بل امریکایی قومندان سکات میلر به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه وټاکل شي. بلخوا د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي په اوسنیو شرایطو او روانو انتخاباتو په درشل کې د ناتو د قومندان بدلون مناسب نه بولي. اکرام الله اکرام نور حال راکړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د جنرال سکات میلر د ټاکل کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت دغه پریکړې هرکلی کوي او دا یو ګټور ګام بولي. دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش که هم د افرادو تغییر او تبدیل یو عادي چاره بولي، خو ښاغلی میلر یو با تجربه شخص ګڼي وایي چې د افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې به ګټور ثابت شي.
تر هغه ځایه پورې چې موږ دغه نوي قومندان تجربه لیدلې، ډېر ښه با تجربه شخصیت دی او کولای شي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته په ډېر ښه توګه همغږي وکړي او افغانستان ته هغه امکانات چې برابرېږي په ډېر ښه توګه موږ سره لاس په کار شي.
د امریکایي چارواکو له قوله په یو تازه راپور کې ویل شوي چې جنرال میلر د دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو مشري کوله. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلی میلر چې یو عملیاتي روزل شوی سرتیری دی، له تیرو 12 کلونو راهیسې نهم قومندان دی چې د افغانستان د جګړې مشري کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر د مخه تر دې په افغانستان، عراق او سومالیا کې هم پوځي دندې ترسره کړي او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې شهرت لري. نوموړي د امریکا د ډلټا فورس ځواکونو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د امریکا دفاع وزارت لا تر دې دمه د سکات میلر مقرري رسمي نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر امریکایي چارواکو چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې جنرال جان نیکلسن له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کوله. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي وایي د افغانستان اوسنیو جنگي حالاتو او راتلونکو را روانو انتخاباتو ته په پام سره خی ښاغلی میلر ډیر ګټور ثابت نشي. د دغه کمیسیون غړی خالد پښتون:
جنرال نیکلسن د افغانستان د خلکو د افغانستان د جغرافیې سره په کامل ډول بلدیت لري. دا چې جنرال میلر وس راځي تر یو حده پورې بلدیت لري، لیکن په هغه اندازه سره چې هغه نیکلسن په دې کې بلدیت لري فکر نه کوم جنرال میلر ولري. د بلې خوا څخه سږ کال موږ انتخاباتو مختلرو او کالم ډېر خراب کال شروع شوی دی. زموږ پسترلني عملیات اوس هم ادامه لري، نو په همدې اساس زه فکر کوم چې اجاکل که نیکلسن د انتخاباتو تر اخره پاتې شوی وای، فکر کوم دا به د افغانستان.
خو د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان ونه شو کولای چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ګټور ثابت شي، او په خبرې له همدې عمله امریکا دغه هیواد ته د نوي قومندان درستولو پریکړه کړې ده. جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل کیږي چې دغه هیواد ته د 3000 نورو اضافي بهرنیو سرتیرو لاستولو سره سره لا هم د وسلوالو طالبانو د حملو شدت نه دی کم شوی، او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پیچلې کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د اټومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره خپل کډیر واټن لري. دا خبره داسې مهال شوې چې د ایران مذهبي مشر آیات الله علي خامنئي له اروپایي هیوادونو غوښتي چې له ایران سره د امریکا د یو نوي تړون په اړه غوښتنې رد کړي. فریواز ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم د ایران د اټومي تړون په اړه د جوړجاړي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ترمنځ ډېر واټن دی. های کوماس د مې پر 23 نیټه له خپل امریکایي ساري مایک پامپیو سره تر 15 دقیقې خبرو اترو وروسته په واشنگټن کې خبري اعلانو ته ویل:
لویز،
فکر کوم موږ تاسو اوس هم د جوړجاړي لپاره ډېر واټن په منځ کې لرو. موږ او د امریکا متحده ایالاتو کاملا بیلې لارې غوره کړې دي. هغه څه چې موږ له فرانسې او برېټانیا سره توافق پرې کړی هغه لاره ده چې په اروپا کې به یې
تعقیبوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مې پر 23 خبرداري ورکړې و چې که ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود نکړي، د بالستیک توغندیو پروګرام ونه دروي او په سوریه او یمن کې مداخله پای ته ونه رسوي، نو امریکا به پر ایران د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. بلخوا د ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتو غوښتنې رد کړي او وایي اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی باید د یو نوي تړون په اړه له واشنګټن سره بحثونه رد کړي. آیت الله علی خامنه‌ای په یوه اعلامیه کې ویلي چې اروپایي هیوادونه باید د امریکا له لوري پر ایران د نویو بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. آیت الله علی خامنه‌ای دغه راز خبرداری ورکړ چې که اروپایي هیوادونه د هغه غوښتنه ونه مني، ایران به د یورانیمو د بډاینې پروسه له سره پیل کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون له مخې د ایران د یورانیمو د بډاینې پروګرام درول سوی دی، څو د دغه هیواد لخوا د اټومي وسلې جوړولو د پرمختګ خطر کم سي. د خامنه‌ای په اعلامیه کې د دې لپاره چې ایران د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې سي، وغه غوښتنې مطرح سوي دي چې یوه یې له ایران سره د اروپایي بانکونو د سوداګرۍ خوندیتوب دی. آیت الله علی خامنه‌ای دغه راز ویلي اوس چې ولسمشر ټرمپ په ډېر اسانۍ له دغه تړونه ووت، ایران به بیا له متحده ایالاتو سره مذاکره ونه کړي.
دوستانو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د ویل چې دا بهیر په سمه توګه پر مخ نه دی روان، هغه کارونه چې باید وسي په اوسنۍ بڼه د منلو وړ نه دي. د غور ولایت په منګ سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د طالبانو د یوه مهم قومندان مولوي محمد په ګډون 19 طالبان وژل سوي دي. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنې مرکز ته څیرمه چاودنې دوه کسان ټپیان کړي دي. د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې د دغه هیواد قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره د یو ځای کولو لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټنو نتیجه ښیي هغه بک توغندی چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د ملیزیا الوتکه ویشتلې وه، د روسیې د 350 الوتکو ضد توغندي له غونډ څخه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر انټرنیټ یې یو ډومین نیولی چې د روسیې د پوځ له استخباراتو سره تړلی، د هیکرانو یوې ډلې کنټرول درلود او غوښتل یې یوه لویه انټرنیټي حمله وکړي.
دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه zadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وسم خان محمد سین لسو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د والیبال د ملي ټیم ووبي شغړو تنن د استوګنه اپارتمانونه ورکړل شو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې وویل د افغانستان خلک د خپلو ورزشکارانو ملاتړ کوي او حکومت هم هڅه کوي چې لازم امکانات ورته برابر. د دغو اپارتمانونو د ورکړې فرمان په 2014 میلادي کال کې د وخت د جمهور رئیس لخوا ورکړل شوی. دغه اپارتمانونه د کابل ښار د اماراتو په ښارګوټي کې پراته دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي د دغه اقدام خوښ دي او وایي چې دا شان اقدامات د ورزشکاران د لا هڅونې لامل کیږي. په هرات ښار کې د رمضاني تورنمنټ په نامه د والیبال سیالۍ روان دي. په دغه تورنمنټ کې د والیبال 12 ټیمونه شامل دي. د هرات د والیبال د فدراسیون مرستیال عبدالاحد همتی نن آزادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د روژې د میاشتې له لومړۍ نه پیل شوي په درې ګروپونو کې سیالۍ ترسره کوي. ښاغلي همتی په خبره د والیبال دغه سیالۍ به د روژې د میاشتې تر 28 پورې دوام وکړي. او په هندوستان کې د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې تیره شپه د کلکتې کرکټ ټیم د راجستان ټیم ته ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ د کلکتې ټیم وکړ چې د وو لوبغاړو په سوځېدو یې په شلو اوورونو کې مقابل ټیم ته 120 هدف وټاکه. د راجستان ټیم په شلو اوورونو کې یوازې 140 منډې جوړې کړې او سیالۍ بایلې. په پام کې ده چې سبا د کلکتې د کرکټ ټیم د حیدرآباد له ټیم سره لوبه وکړي. د دغه سیالۍ ګټونکی ټیم به په وروستي دور کې د چنای سوپر کینګز له ټیم سره سیالي وکړي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی او د روژې په مناسبت د ازادي راډیو خبرونې په مسلسله توګه اوریدلی شي.
ازادي راډیو امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، هغه ماشومان چې د قانون خلاف کارونه کوي او بیا د مسؤولو ادارو لخوا د اسلام مرکزونو ته لیږدول کیږي، هلته له دوی سره څه ډول چلند کیږي او کومې اسانتیاوې ورته برابرېږي؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه په کابل کې د اصلاح او روزنې د مرکز کارکوونکی مسعود شادی. په پیل کې ورته پوښتو چې دوی د اصلاح په مرکز کې ماشومانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي.
هغه ماشومانو سره موږ کار کوو چې په بیلابیل قضایاو کې هغوی متهم شوي دي یا مثلا تحقیق لاندې دي، بیا راځي بیا هلته مرکز کې هغوی اوسیږي. موږ ورسره کوښښ کوو چې هم د رواني او هم د اجتماعي په برخو کې هغوی سره کار وکړو، تر څو چې هغوی داسې ځان تنها احساس نکړي او کوم پوهنه او روزنه چې ضرور ده یو ماشوم ته هلته ورته ورکړل شي هغوی. او بل د تعلیم تربیه په څانګه کې موږ تاسو پوهیږو چې که یو ماشوم کوم جرم ترسره کوي یا کوم عمل ترسره کوي چې هغه در پولیس لخوا بیا نیول کیږي او بیا راوړل کیږي مرکز اصلاح ته، دا په دې معنا ده چې هغوی یو مکتب کې و مخلی دی نه چې مرکز اصلاح ته راشي. دغه همکاریګانې کوو چې د هغوی مکتب سره په تماس کیږو او موږ کوښښ کوو چې کومه موده چې دغه ماشوم دلته مرکز اصلاح کې ترسره کوي دغه موده داسې خلاص داسې خالی لاړ نشي. موږ غواړو چې دغه په نصاب معارف کې دوی شامل شي، سره له دې چې دوی خپل دا د حج موده دلته تیروي د مرکز اصلاح کې، کولی شي چې خپل درسونه هم ووایي، د معارف په نصاب کې شامل واوسي او هر کله چې دوی بیرته خوشي کیږي له حج څخه بیا موږ بیا هم هغه مکتبونو سره یې په تماس کیږو چې دا ماشوم بیرته هلته ځای په ځای شي.
تاسو ویل چې دوی دلته د اصلاح په مرکز کې د ښوونې او روزنې لپاره دوی ته زمینه برابروي، څومره ډاډه یې چې دغه کوم څه چې دوی ته ورزده کوي دوی زده کوي او دا دوی ته ګټور ثابتېدلی سي؟
په ځانګړي ډول موږ په پروژه کې دغه تفریحي یا خلاقیت په برخو کې چې موږ کوم خدمات هلته اجرا کوو یا صنفونه لرو لکه رسامي، لکه خطاطي، لکه انګریزي ژبه، لکه کمپیوټر، یعنی زموږ دغه کیفیت یا دغه معیار چې موږ اجرا کوو تر دولت یا تر نور عام سیستمونو څخه لږ جګ ده او دا معمولا ماشومان خوښوي. هلته مثلا که زه وایم چې زه همدا اوس یو انځور نشم ایستلی د یو انسان، هغه هلته ماشومان که تاسو وګورئ ښه صحیح هم یو انځور په خپل لاس هغوی کولی شي چې وباسي یا یو ښه خطاطي وکړي او هم په کمپیوټر پسې هغوی ته موږ دغه ذهنیت ورکړی ده چې تاسو چې دلته یاست خوښوئ چې دغه کوم موده چې تاسو دلته تیروئ د بیرته ښه کیدو لپاره تاسو کار وکړئ، د بیرته د یو نورمال ژوند ستنېدو لپاره تاسو کار وکړئ. نو دغه مورال چې موږ د هغوی لوړه کړی دی هلته هغوی همدغه زیار باسي او زموږ هر درس هغوی ته ډېر مفید تمامېږي.
دا خو تاسو له ماشومانو سره مرسته کوئ چې دوی یو څه زده کړي او بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. که اوس د کورنۍ په هکله راته ووایئ، په تېره بیا مور پلار دوی سره تاسې څه مرسته کولی سئ تر څو یو مهارت زده کا یا کوم مهارت چې لري هغه لا پسې نور هم زیات ښه زده کړي؟
هر ماشوم چې موږ په ټولنه کې ژوند کوي او یو خطا ترسره کوي، زه ورته خطا وایم، په دې چې موږ ډېری ماشومان اصلا نه پوهیږي چې دغه جرم قانون جزا یا دغه یو کوم عمل چې زه ترسره کوم هغه څه جزا لري په قانون کې. حکم و هر خطا چې دوی ترسره کوي حتما د کورنۍ د مشرانو د یو سرتیری ورته وایو یا بېتوجهي یو څه مشکل خو په دوی کې و چې دغه دوی ماشوم دغه خطا ترسره کړی ده. نو کله چې موږ دغه ماشوم ته یو فایل اچوو یا فایل جوړوو یا دوسیه جوړوو، زموږ یو اصلي برخه هم دا ده چې د هغوی کورنۍ سره په تماس کیږو، اول د هغوی کورنۍ تشویقوو چې خپل ماشوم سره نورمال معمول شکل هر هفته وګوري راشي. دا د هغوی د مهارتونو په ارتباط موږ سره کار کوو چې که غواړي چې ماشوم د بیرته عادي ژوند ته وګرځي، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دا تاسو ماشوم همدا اوس نورمال ژوند کوي او تم هم ډېر ورسره نورمال چلند وکړه. ضرور نه ده چې خپل ماشوم همیشه تحقیر کوي یا همیشه بدې خبرې ورته وکړي. اوس خو یو کار ده شوی ده، نو دغه د مور پلار مهارت چې دی ډیر مهم دی په دې اصلي محیط هم دغه د ماشوم لپاره کړی چې دوی حیث تمامیږي دوی بیرته ستنیږي خپل کورونو کې نو که دغه محیط ورته امن جوړ نشي که دا محیط ورته سالم جوړ نشي ډیر شونی ده چې دا ماشوم بیرته په ډیر زر کم وخت بیرته هماغه جرم و جنایات و هماغه خطاګانې چې پخوا کړی ده بیرته هماغه حالت راشي.
هغه ماشومان چې د اصلاح په مرکز کې دي معمولا دوی ډیر وخت لپاره هلته پاتې کیږي کله که دوی په ښوونځي کې هلته محرومیږي بیا یې نه نیسي کله چې بیرته له دغه اصلاح مرکز نه دوی فارغیږي په دغه وخت کې تاسې څه مرسته ورسره کوئ چې بیرته هماغه خپل پخواني مکتبونه دوی ونیسي؟
په ډېر افتخار زه ویلی شم زه کله چې راغلم دغه څانګه فعال نه وه زموږ په پروژه او مرکز اصلاح کې خو زما او زما ټیم په زیار موږ وشو کولی چې وزارت معارف سره م خبرې وکړلې یو دوه رسمي بست واخیسته چې یو د معلم او یو د سرمعلم یا مدیر بست چې دایمي په شکل ده مرکز اصلاح کې دلته فعال شو ورسره موږ د معارف نظام بل مقطعي معلمان درو چې همدغه دوه دایمي معلمان چې ما مخکې وویل د مدیریت دوی لخوا کېږي ترسره کېږي یعنی موږ وشو کولی چې دغه مرکز اصلاح کې مو یو رسمي سیستم د معارف جوړ کړو لکه پخوا مې چې وویل که ماشوم راځي مرکز اصلاح ته موږ اول تثبیت سویه کوو او هغه د هغوی مکتب سره موږ هغه کوو خبرې کوو په تماس کېږو چې سویه معلوم که او تر کومه موده پورې چې دا ماشوم دغه مرکز اصلاح کې تیری که شپږ میاشتې که درې که یو کال یا درې یا څلور کال موږ کوښښ کوو چې هغه معارف صنفونه چې موږ دلته جوړ کړی ده دوی صنفونو کې دوی ته اشتراک ورکو او دوی درسونو ته ادامه ورکړي او هر کله چې دوی خلاصیږي موږ بیرته په منظم توګه یو اسناد تثبیت درجه او د شیانو ټول هغه دوسیه ورسره لیږو هغه مکتب ته چې دغه ماشوم حاضري ښه وه مثلا دغه سنفونه تکمیل کرده ده او تاسو کولای شئ چې پرته له امتحان بیرته په یو ځانګړی سنف یا مشخص درجه کې تاسو شامل کیږئ.
کله چې تاسو دغه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې له ماشومانو سره مرسته کوئ دوی ته د ښوونې روزنې او زده کړې اسانتیاوې برابروئ آیا په دې کار کې کوم خنډ سره مخ کیږئ که کار مو عادي نارمل مخ ته ځي؟
کارشکر ته وایم چې اصلا زموږ ماشومان د علت چې دوی متخالفین دي د قانون څخه یا خطاګانې کوي اصلا د علت دغه ده چې زموږ کوچنی کوچنی ټولنې چې موږ لرو په هر سیمه کې په دغه ټولنو کې بعضې مشران یي چې مثلا زمینه د دې ایجادوي چې ماشوم خراب لارې ته لاړ شي یا خطاوي وکړي نو زموږ یو همیشنی چالش یا خنډ چې موږ ورته وایو همدغه ده چې یو ماشوم سره موږ کار کوو موږ هغې ته روزنه لازمه پوهنه ورکوو خو کله چې هغوی بیرته خپل ټولنې ته ځي نو هغه اجتماع کې همغه بعضې هغه مشکلات هغه خنډونه چې وو هغه خنډونه حل شوي نه دي بیرته د همدغې ماشومانو څخه بعضې خلک ناوړې ګټې اخلي یو خنډ او بل خنډ دغه د ماشومانو اقتصادي حالت د کورنۍ اقتصادي حالت ده مثلا موږ کورنۍ سره خبرې کوو چې که تاسو خپل ماشوم یو څو کاله سختي وباسئ چې تاسو ماشوم تحصیل وکړي درس ووایي خپل کیدای شي چې څلور کاله بعد یا پنځه کاله بعد یو ښه باسواده انسان دینه جوړ شي مامور شي باسواد شي خو بعضې کورنۍ داسې دي چې همدا اوسنی وخت فکر کوي خپل ماشوم لیږي چې همدا اوس په ورځ کې سل افغانۍ یا دوه سوه افغانۍ مقصد چېرته شاګرد واوسي کار وکړي اوږده مودې لپاره فکر نه کوي.
ډېر زیات مننه. خیر اوسئ. قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د ماشومانو له حالت څخه خبر شوي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزاري علي یم کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمورول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کله جوړون کې مریم توخی،
درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي؟
دا مشکلات د خورې چې مېړه مې عملي دی، د ځانه لاړه شم بنه روژه کې ما سره جنګ شم، یعنې ماشومانو جاړي هغه دې سره په زه ډېره په تکلیف یم.
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي؟
دغه غصه، دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمي یې په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کیدای شي له روژې نه هم متنفره شي.
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلي هم وکړي، تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه دی.
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالي ته زمینه مساعدوي، کومې ستونزې جوړوي، همدا موضوع مو نن په خپرونه کې راخیستې ده. هیله مند یو تر پایا را سره املا اوسئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې. قدر مناوریدونکو، روژه د اسلام له پنځو بناو څخه یوه بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده، او په دې مبارک میاشت کې د نیکو کارونو تر څنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی. خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدروي کوي او دا ځان ته دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي. دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي؟ د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري. هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي. نورې خبرې له ګلالۍ څخه اورو.
دا مشکلات د خورې چې مېړه مې عملي دی، روژې مبارک میاشت کې کنه چې زه د ځانه لاړه شم بنه روژه کې ما سره جنګ شم، یعنې ماشومانو جاړي هغه دې سره په زه ډېره په تکلیف یم. روژه نسي، ولې نه روژه نسي؟ هو مشکلات یې مانه بر همسایګان چې راشي دا ته مراد ورسره نه. نن سبا چې راغلم هم مرا سره جنګ کړی دی، په همسې جنګ ترې نه راوتې یم. راپسې رامنډې وهلې ولې ودرېږه، ما ته پیسې راکړه. ما ورته وویل چې ما سره پیسې نشته او دې نه زه ډېره په څه علاج د دې وکړم. یو خوا ته نه نیستي ده او زه راځم دې دفتر کې د مازیګر کار کوم. مازیګر چې لاشم در غوسه او په قاری چې یعنی تا وخت رالی او نه وخت بره راته ډیره واچو دیګ راته دسې وکړو هغه سې وکړ. نور ماشومان باندې مې ډیر بد حال خلق د خوشحالیږي چې روژې مبارکه میاشت ده او زه خپه یم چې د روژې مبارکه میاشت کې به زه د سړي سره بسنګ ګزاره ژوند مې ډیر تریخ دی.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي نور زیا بیا داسې وایي چې د دوی په کورنۍ کې هر څه ښه دي، هیڅوک له چا سره کار نه لري او روژه په ډیره ښه توګه تیریږي. هغه زیاتوي چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي. نوموړي وایي
روژه مبارک میاشت الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکموي. ټولو ترمنځ کورنۍ ټولو غړو ترمنځ کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو. ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ پروژه کې خوب هم خپل عبادت دی. خوب چې راپورته شو بیا د ماسپښین لمانځه نه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي. ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالۍ پورین تندی یو له بل سره په خر او یا د روژه مبارکه میاشت تیروي. البته کورونای کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ نه وخته شي یا مالګه کم او زیاته یا ښه او خراب دا خو پکې راځي. خو هېڅ وخت هم مشرانو له طرفه داسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي هغه روژه ماتي وخت کې هېڅوک ټول پټه خوله ناست وي، خپله ډوډۍ وخوري. کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله، وروس له هغې نه بیا کوو چې دغه شی داسې و آینده لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و. خو په هغه وخت کې هېڅوک هم نه.
بلخوا حلیمه هڅوي صابیا وایي چې په روژه کې ډېر فشار په میرمنو وي، د پښلمی او د روژه ماتي تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول، نو باید له دوی سره ښه رویه وشي. ځکه د روژې تر څنګ د کور مسؤلیت او کله خو د کوره بیرون کارونه هم د دوی تر غاړې وي. نو کله چې په داسې حالت کې رویه هم بده شي نو ډېره بده اغېزه کوي.
نو خب دا وی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چنيسي اجر او ثواب چې ځان لپاره دی د خپل لوګي او تند غصه په خپل کورنۍ باندې ونه باسي، ځکه ډیر منفي تاثیرات په کورنۍ باندې درلودلی شي. په کورنۍ کې یوازې او یوازې مشران نه دي، په هغه کې کوچنیان هم دي چې کوچنیان په حقیقت کې د هر رواج یا هر فرض عین او د ټول مسائل له خپل مشران څخه زده کوي. نو کله چې دغه غصه دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قد کې از ما په نظر حتی دوی کېدای شي روژه نه هم متنفره شي، ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کېدای شي روژه او سیګي. نو خبر دا وی چې هر کورنۍ د مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي، سربېره پر کوچنیانو په مشرانو هم ډیره اغیزه کولای شي. مثلا په کورنۍ کې تر ډیره حده خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي، چې دا هم په خزو باندې سم په خويندو باندې البته ډیر منفي اغیز کیندل شي. تر ډیره حده داس ډیر کورنۍ لیدلې دي چې د داس تاریخوال مختی یاندروجی د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي، د غروجه برکتی میاشته اجر لري. اما شته د سکورنې چې داسې سوز پکې پیدا کیږي، داسې تو تخوال سره مخ کیږي چې دوی لاسونه دی تل پکوي او دا دعا کوي چې خدای پاک دا میاشت زر تیر کړي تر څو دغه حالات نشمګ سر لاس او گریوان یو خلاص شور څخه.
تاسې اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډېر په تکلیف یم، ځکه قهر او غصه کوم چې دا پخپله د غصې لامل کیدی شي.
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډېر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو. اما د دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تاوتریخوالی کوي. ګوره علتونه به دا وي که چرته موږ په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په هماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي، د په قهر کېږي، د کورنۍ غړو سره په حساب شخړې کوي، وهل ټکول پکې راځي، خصوصا ماشومان ډېر زیات تهدیدوي. او ګوره تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تاوتریخوالی د انسان د عواطفو سره تړاو لري. کله چې یو څوک په قهریږي د نورو خلک چې دا هغه هم په خپل دی او هم د خواشاته چې نور خلک دي، د دیو په ټولو عواطفو باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي. او د هغه خلک چې په دې باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولی، هغه باید د ریلکسیشن نه کار واخلي، ځنې د میډیټیشن او ریلکسیشن نه دی شي کولی چې هغه ځنې ټیپونه دي چې هغه په کار باندې واچي تر څو وشي کولی چې د دیو قهر یا غصه کمه شي او بالاخره دیو په عملي شکل باندې په غصې باندې لاس پورې نه کړي.
دا چې د اسلام مبارک دین د احکام له مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد ښاغلي سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړو. ته ډېرې کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي، یعنی د کورنۍ سره، د کورنۍ غړو سره، ماشومانو سره، میرمنو سره، دا د اسلام د اړخه څنګه موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ او تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده، یوه میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملی تمرین ده چې باید په دې کې صبر، زغم، په الله جل جلاله باندې د قوي ایمان او د هغه الله جل جلاله سره کم تعهد منگ لرو دی مسلمانی دیغی اغا عملی ننداره کول دی. نو پا دی خاطر بانده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چه تاست حتی یو چوک کنزلی همو کی تاستو دوزلی اغیطه ووی چه از ما روژه دی. کل چه یو چوک بیا روژه همو لری او روژه دی خ مسلمانی، دی خ سری توب، دی خ مور توب، دی خ پلار توب او دی خ انسانیت ننداره باید وی. ندا چه دی بد اخلاقی و مثلا پا کور که دی گردوڑی و پا نورو بانده دی ظلم او دی بد خبرو دی تحمیل زاری یا شو مونږ دا چې
چې په کورنۍ کې څوک په ماشومان باندې مثلا پټکی کوي یا باغی باندې ظلم زیاتې کوي یا په خزو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله داسې راځي چې مثلا یو څوک یو دیګ خراب کړي، هغې ته بیا خلک په روژه کې په قاري ښځې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته تاسو مثلا یو رزق کېښودل شو، یو روزي کېښودل شو، تاسو هغه په تبه نه وه نم خوړله، نو بس غلي شئ، هیڅ مه وایئ. معنا دا نه ده چې تاسو په چا باندې په قهر شئ.
هغه څوک چې روژه هم نیسي او بیا په کورنۍ کې داسې تاوتریخوالی کوي د کورنۍ د غړو سره، دغه روژه به څنګه وي؟
په روژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چنده ثواب، همدارنګه ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیات دی همدومره ګناه هم پکې بد ده. در الله جل جلاله په دې باندې ډېر پکارېږي. او خصوصا هغه څوک چې هغه ستاسو په اختیار کې دي، هغه ستاسو اولادونه دي، ستاسو کورنۍ ده، ستاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په هغوی باندې ترحم حکم کړی دی، خپل اولاد باندې، په خپلو ماشومانو باندې، نو الله کس ته پکارېږي. روژه کې ګوري دا کراهیت راځي، دا خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلی دی درست نه پځی کېږي. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث دی، وایي ډېر روژه نیونکي داسې دي چې یوازې هغوی ته لوږه او تنده پاتې کېږي، نه هغه ثواب. همدارنګه ډېر قیام کوونکي د شپې ډېر عبادت کوونکي داسې دي چې یوازې بې خوبي ورته پاتې کېږي، نه هغه د عبادت ثواب. نو دا معنا چې بالکل هغې ته هغه ثواب نه ورکول کېږي چې الله جل جلاله حکم په روژه کې ایښی دی.
څه باید وشي؟ کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې منځته رانه شي او روژه مو هم سالمه او ښه پاتې شي.
ګورئ، د ټولو نه مهمه او اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم موږ په ځای کړو، د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري. نو معنا دا دلته دا دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسېږي هغې نه لاس بند کړو او ځان ترې بند کړو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو، هغه خلکو نه موږ ځان لري وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې دغه روژه زما د پاره ده او زه به دې ثواب ورکوم. نو معنا دا ده چې په هغه ډول باندې موږ روژه ونیسو چې څنګه الله جل جلاله دغه حکم کړی دی. او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې ستاسو د لاس لاندې دي، همغه عبادت کوي، لکه روژه تام نیولې ده، هغې هم نیولې ده، مثلا کورنۍ هم روژه نیولې، نو په هغوی باندې ترحم وکړئ. دې په ځای باندې چې مثلا په هغوی باندې پټکې وکړئ یا قهر په وکړئ یا په غوسه وکړئ یا بد اخلاقي وکړئ، دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې هغې ته نفقه اضافه کړئ، په هغې باندې ترحم وکړئ، هغې سره ښه سلوک وکړئ، د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه سلوک وکړئ، د خپلې کورنۍ سره هم ښه سلوک وکړئ. نو انشاءالله چې زموږ ستاسو روژه به ډېره سالمه تېره شي.
دا وه د دې اونۍ د کور کلی خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بسم الله الرحمن الرحيم. دا رمضان المبارک د میاشتې د خصوصیات څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، یو خاصیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، و هو شهر الصبر. دا میاشت د صبر ده. صبر معنا زغم، برداشت. مقصد دا چې د روژې مبارکې میاشت کله راسي، د خوراک او څښاک څخه یو انسان بند سي، په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کمه سي. کله چې د بدن انرژي کمه سول، طبعا انسان د نارمل حالت څخه وځي، د خلکو سره کله کله سختي کوي، د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي، دی د هغه په مقابل عکس العمل وشي، د هغه سره تشدد وکړي، د هغه سره جګړه وکړي، د هغه سره جنگ وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسې، دا میاشت د صبر ده، دا میاشت د نفس پرستی نه ده، دا میاشت د سختی نه ده، دا میاشت د تشدد نه ده. تاسی په دې میاشت کې کچیر د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسی، کمزوری راسی او کله مو انرژي کم سی، تاسی د خلکو سره جنگ مکوي. جنگ جګړه دا که څه هم د لوی سره څخه بد عمل دی، په ټولنه کې فساد رامنځته کوي، ټولنه یو د بل سره لري کوي، د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي، خواخوږي یا خوشحالي له منځه وړي، ترقي له منځه وړي، مینه او محبت له منځه وړي او د انسان روحي سکون له منځه وړي. پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاشت د صبر ده. تاسو په دې میاشت کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مکوئ، جګړه مکوئ. که څوک ستا سره جګړه کوي، ته په جواب کې ورته وایه انا صائم، زه روژه یم. او که څوک شکنځل درته کوي، که څوک سختي در سره کوي، هغه لا تاسو برداشت کوي او خپله هیڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.